قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته ستړي مشي زه ستاسو کوربا ګل ایازم په پیښور کې د ګرمي 12 بجې شوې دي په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان رپورټونه او سیډن لرو خو د هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د حسیبا شهید ناورو
لمړی هم د مهمو خبرونو سره کې د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې اسلام آباد له امریکا سره اوږد مهاله اړیکې غواړي نو باید د امریکا اندېښنو ته پاملرنه وکړي په د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ شوی دی او د ناتو عمومي منشي وایي ناتو به افغانستان ته د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو وروسته هم افغانستان یوازې پرېنږدي پورا خبرونه واوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر پاکستان تور ولګاو چې په افغانستان کې لناهل خلکو سره اړیکې پاري او خبرداري ورکړ ک اسلام آباد له امریکا سره وګت محل اړیکې غواړي نو باید د امریکا اندېښنو ته هم پاملرنه وکړي خغلی اوباما په دې اړه پرون ماخام په واشنگتن کې په وی خبري غونډه کې څرګندونه وکړه
There's no doubt that we're not going to
په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به له پاکستان سره د اوږد مهال او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې آرام احساس نه کړو که چېرته دا فکر را سره نه وي چې دوی هم باید زموږ ګټې په پام کې ونیسي اوباما زیاته کړه چې د په نظر پاکستان مخکې له مخکې د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل فکر کړی دی او د دې فکر یوه برخه دا ده چې له داسې نامطلوبو کسان سره دوستي کوي چې د نړیوال ائتلاف له وتلو وروسته ښایي واک ته ورسیږي خو د دغو خبرو ترڅنګ ولسمشر باراک اوباما د ترهګرو سره د مبارزې په برخه که د پاکستان د همکارۍ ستاینه وکړه او د لازیاتې همکارۍ پر اړتیا یې ټینګار وکړ اخوا د پاکستان د بهرنۍ او چارو وزارت وایي له امریکا سره یې په اړیکو کې پرمختګ کړی دی د مشال رادیو د خبریالې د خبر له مخې د بهرنۍ او چارو د وزارت وایاندې تحمینه جنجوه په یوې خبری غونډه کې د افغانستان له لورې په پاکستان باندې د سولې د عالی شورا د مشر برهانی الدین ربانی د وژلو په پیښه کې د لاس لرلو تورونه رد کړل او وی ویل چې پاکستان په دې پیښه کې د پلټنو لپاره له افغانستان سره پوره همکارۍ ته تیار دی
Prime Minister Yusuf Reza Gilani had visited Kabul right after the shahadat of Professor Rabbani Sahab.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د پروفیسر برهان الدین ربانی د وجنې وروسته د کابل دوره کړی وو او د افغان چارواکو د پوخانی صدر کورنۍ ته دا یقین ورکړی وو چې هغه د وجنې په لړ کې پاکستان د هر قسمه مرستو لپاره تیار دی
د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک تړون دغه دواړو هیوادونو خپل منځي مسله وګڼله خو یو ویل چې د دې تړون په ځینو موادو به غور کوي تحمینه جنجو زیاته کړه چې دا وخت یې له امریکا سره اړیکې مخ په ښه کېدو دي او د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي د پاکستان د حکومت لخوا په پایبټاباد کې د اسامه بن لادن د وژلو د پیښې د سیړلو لپاره جوړ شوی کمیسون پرون اعلان وکړ چې هغه ډاکټر چې د واکسیناسیون د یو پروګرام له لارې له سی آی ای سره د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کوله باید د ملي خیانت په جرم محکوم شي له تېرې مې میاشتې راهیسې چې د امریکا کمانډو ځواک د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د القاعده شبکې مشر اسلام آباد ته نږدې وواژه د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې آی اس آی ډاکټر شکیل آپریدی په بند کې ساتلی دی مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې د کمیشن تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر احمد شجاع پاشا هم د غونډې ته رابلل و د غونډې پر مهال دا پریکړه هم وشوه چې د اسامه کورنۍ کولای شي خپل هیواد ته ستنه شي پاکستان او امریکایي چارواکي وایي اپریدی پای بټاباد کې هلته چې بین لادن په پټه په یو کور کې اوسېده د واکسیناسیون یو پروګرام پیل کړی و څو وکولای شي چې د القاعده شبکې د مشر ډي این ای ومومي دا مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اورید ناتو عمومي منشي وایي ناتو به افغانانو ته د امنیتی مسؤلیتونو لسپارلو وروسته هم افغانستان یوازې پرېنږدي او زیاته کړه چې د مسؤلیتونو انتقال له افغانستانه د وټولو په معنا نه ده اندریس فوکراس موسن چې پرونی په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډې ته په پای کې خبري کولې هم دا راز وویل د افغان ځواکونو خونه او روزنه بل 2014 میلادي کال وروسته هم د دوی د ستراتیژۍ په لومړیتوبونه کې وي
Training and education of Afghan security forces will
د وایي د 2014 کال له ختمېدو وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو خونه او روزنه به بیا هم د ناتو د ستراتیژۍ یو مهم عنصر وي زما په نظر په دې اړه خبرې او د نتایجو اعلان چې هغه وخت به ډېر ځواک یا نور امکانات ته اړتیا وي اوس له وخته مخکې ده دا پریکړه به تر ډېره په 2014 میلادي کال کې په امنیتي وضعیت پورې تړلې وي په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیوین پنیټا هم خبري وکړې. وی ویل چې امریکا به له 2014 کال وروسته بیا هم د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د تجهیزاتو، وسایلو او هلیکوپټرو مرسته وکړي. نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهراني وزواکونو د پوزي ماموریت لسمه کلی زده. د امریکا او برتانیا لخوا پوزي عملیات چې افغان متحدانو یې مرسته کوله، په دې هدف پیل شول چې د طالبانو واکمنۍ ختمه او د القاعده شبکې سختدري زغړی په نخښ کړي، چې په امریکا یې د 2000 لومړی کال د سپتمبر 18 د بریدونو مسولیت منلې وو. پر امریکا په بریدونو کې نګدې 3000 کسان ووژل شول. په څو اونیو کې د طالبانو واکمنۍ ختمه او نوې اداره چې د امریکا ملاتړ ورسره وو، د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ جوړه شوه. د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د امریکا، ناټو او افغان دولت ځواکونه لا هم په مبارزه بوخت دي. د طالبانو په وړاندې د افغان او بهراني ځواکونو په دې جګړه کې په زرګونو افغانان، د 2500 بهراني سرتیري چې 1100 امریکایان دي، وژل شوي دي. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی له لیبیا سره د نوې دیموکراسي د جوړولو په برخه کې د مرستې وړاندیز کړی دی. مالکی تیر ورځ په بغداد کې د لیبیا د عبوري شورا وزیر اعظم محمود جبریل سره کتنه کړې. د مالکی یو وایان وویل چې وزیر اعظم لیبیا ولسته وویل چې عراق په دې هیواد کې د آئین په لیکلو او ټاکنو په ترسره کولو کې له دوی سره مرستو ته چمتو دی. وایان زیاته کړه چې لیبیا او عراق دواړه د ټولواکو مشرانو پر د راپرځولو په برخه کې یو حالت لري، او اخوا د لیبیا له دکړل شوی مشر معمر قذافی د لیبیا پر خلکو غږ کړی دی چې د لونو پښمیر د دې هواد د نوې واکمنو پر ضد راپاتېږي. دا اتر دې محله د سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې حسیبه شهید اوړاندې کول. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لاري واوري او ویلوستې هم. زموږ د انټرنیټ باندې پته ده www.mashalradio.com. اوس په روان خبرونه کې پاکستان د افغانستان لخوا د سولې علي شورا مشر برهان الدین ربانی وژنه کې د لاس درلودو تورونه رد کړی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د پاکستان فوج او استخباراتي ادارې له هغه خلکو سره چې د امریکا ګټو ته ګواښ جوړوي اړیکې لري.
There is no doubt that there's some connections with the Pakistani military and intelligence services.
نن په افغانستان کې د امریکا او د ناتو فوج د راتګ لسمه کلی زده. یو سیډونکو د لس کالو وروستو پرمختګونو ته داسې ګوري.
امریکا که غواړي چې په افغانستان کې کامیابی ترلاسه کړي، لومړی کار باید وکړي چې د افغانستان اداره باید سلیم یا د ادارې په سلامتیا کې کوشش وکړي.
پاکستان کې د مخالف ګوندونو د لوډ شیډینګ او د حکومت پر ضد د پارلیمان غونډې نه بایکاټ کړی دی. یو اپوزیشن مشر سلیم سیف الله وایي د سره سره نور رپورټونه هم لرو. اوریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی د دې سات لومړی رپورت. پاکستان وایي چې د امریکا سره اړیکې ښه اړخته روان دي. دا خبره د پاکستان د خارجه د وزارت ویاندی تحمیل جنجو یو خبری غونډه کې وکړه. د دی په وینا د پروفیسر د افغانستان د سولې علي شورا مشر پروفیسر برهان الدین ربانی وژنه کې د پاکستان د لاس لرلو تورونه غلط دي. نور حال د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریاله انیس اجمل په دې رپورت کې راکوي.
د خارجه دفتر ویاندا تهمینا جنجوا 13 ورځ 19 خبری غونډې ته د خبرو اترو پر مهال وویل چې د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکو کې په صحیح انداز کې پرمختګ شوی دی او پاکستان د نړۍ ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې ساتل غواړي. نو موړې په دې اړه زیاتوي،
پاکستان یو هاف سین ا نمبر اف سټیټمنټس دټ هاف ایمینیټډ فرام واشنگټن.
د پاکستان پړبات اسو کتلی وی چې د واشنگټن لخوا د امریکای چارواکو مختلف بیانونه راغلي وو، خو دا غیر استو د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکو کې صحیح انداز کې پرمختګ شوی دی او د واشنگټن لخوا د امریکای چارواکو او په خاص توګه د هیلری کلینټن بیان د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقاتو اړخته اشاره ده. بل امریکا چې پاکستان لا د ریمن ډیویس پاړه د عدالتي پلټنو کم یقین ورکړی وو، نو په هغه لړ کې موږ په باضابطه توګه امریکای ته درخواست کړی دی.
I'd asked the State Department to undertake judicial the inquiry that was promised.
د یو خبریال په جواب کې تهمینا جنجوا زیاتوي چې پاکستان د پروفیسر برهان الدین ربانی د وجنې پاړه د افغان چارواکو تورونه رد کوي او پاکستان افغانستان ته دا یقین ورکړی دی چې د برهان الدین ربانی د وجنې په لړ کې پاکستان افغانستان سره د هر قسمه مرستو لپاره تیار دی.
پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی هډ وزټډ کابل رائټ آفټر دی شهادت اف پروفیسر ربانی صاحب.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د پروفیسر برهان الدین ربانی د وجنې وروستو د کابل دوره کړی وو او د افغان چارواکو د پخانی صدر کورنۍ ته دا یقین ورکړی وو چې هغه د وجنې په لړ کې پاکستان د هر قسمه مرستو لپاره تیار دی. بل افغان چارواکو لا د برهان الدین ربانی د وجنې پلټنو په اړه د ذمہواره طرز عمل ضرورت دی. تیر ورځ افغان سفیر هم د پاکستان خارجه چارو سیکرتر سره ملاقات کړی وو، خو زه دانشم ویلي چې هغه د افغان صدر د وجنې په اړه څه خاص پیغام ورکړی دی او کنه. تهمینا جنجوا زیاته کړه چې د هند او افغانستان ترمنځ مذاکرات یا معاهده د دواړو هیوادونو داخلي معامله ده، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي معاهدې جاج اغستې شي او هند افغانستان لا د دې ستراتیژیکي معاهدې په وخت د سیمې امن په نظر کې ساتل پکار دی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په دې وروستو کې د امریکا لخوا پر پاکستان له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ د لګیدلو تورونو په سر د دواړو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ ویلي پرته له کومه شکه د پاکستان فوج او استخباراتي ادارې له هغه خلکو سره چې د امریکا ګټو ته ګواښ جوړوي اړیکې لري. نوموړي په عین وخت کې د القاعده په کمزوري کولو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه هم وکړه او دا خبره واضح کړه چې یو باثباته افغانستان خپل د پاکستان په ګټه دی. د امریکا ولسمشر د سرګندونو په اړه نور تفصیل په واشنگتن کې د مشال ریډیو خبريال هارون بچا راکوي.
که څه هم چې ویل کېږي د پاکستان حکومت پر د امریکا او هم د افغان حکومت لخوا د لګول شویو ترهګرو شبکو سره د ملاتړ د وروستیو تورونو له کبله دا مهال تر سخت فشار لاندې دی، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دغه فشار د لاسه واکولو په مخه پرون د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که چېرې پاکستان زموږ د ګټو خیال ونه ساتي نو موږ به هم له ده سره د اوږدې مودې په ستراتیژیک تړون کې هوسا ونه اوسېږو. نوموړي پاکستان له هغه چا سره په اړیکو لرلو تورن کړ چې د ده په خبره د امریکا لپاره د خوښۍ وړ نه دي.
There is no doubt that there's some connections that the Pakistani military and intelligence services
د کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان د پوز او استخباراتي دارو وړي کې له هغه تنانو سره دي چې زموږ لپاره د تکلیف باعث دي، او دا خبره ما په ډاګه هم کړې او په شخصي توګه مې پاکستانی چارواکو ته هم رسولې ده.
I've said it privately to Pakistani officials as well.
خاغلی اوباما په افغانستان کې د خپل اهداف په یادولو د پاکستان هغه توتیو ته اشاره وکړه چې په خبرې پترس کې غواړي له دغه هیواد د ائتلافي ځواکونو لوتلو وروسته د حکومت واک اختیار د خوخي د خلکو لاسو ته ورشي.
of being able to transition out of Afghanistan and leave a stable government behind
زمونږ دغه هدف چې غواړو له افغانستان ووزو او په شا یو پایدون کې حکومت پرېږدو، داسې حکومت چې خپلواکوي، بشري حقوقو ته درناوی ولري او یو جمهوریت بڼه ولري. پاکستان زما په فکر د غلطه زمونږ د زینو اهداف په حق لا د مخمسي ښکار پاتې شوي، او زما په اند دوی خپل دین دښنو ته په پام سره چې افغانستان به سر راتونکو ولري د خپل ګټو د خوندي ساتلو هڅه کړې دي، او دغه کوششونه په لړ کې بیا دوی هغه به د خلکو سره اړیکې لرلی سوک چې د دوی په خیال کې دی چې له افغانستان د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته اقتدار بیا مومي.
After coalition forces have left.
ولسمشر اوباما بیا په ان وخت کې د القاعده زیر کول د خپل انتظامی تر ټولو غټ مشن وباله او په دغه مبارزه کې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه چې وی ویل
My number one goal is to make sure that al-Qaeda cannot attack
زما اولنې مقصد دا خبره یقیني کول دي چې القاعده د امریکا په خاوره او په ګردن لای کې د امریکا د ګټو پر ضد له وار کولو وغورځو، او زما په نظر موږ په القاعده په سید پاکستان او افغانستان سرحدي سیمه ته په نیخ پنې غورتلو کې د پام وړ ګامونه پورته کړی دي. موږ په دغه لړ کې د پاکستانی حکومت له همکارۍ پرته داسې بریا لاسته نه راوړي او دغه رنګ په یو لړ نورو مسلو کې هغوی زموږ اغیزناک شریکوال پاتې شوي دي.
They have been an effective partner with us.
نوموړي د غراس په افغانستان کې د عمل لپاره په دې ورستیو کې د دې هیواد او پاکستان ګډ کوششونه په خو الفاظو یاد کړل او په پاکستانی چارواکو یې واضح کړه چې د افغانستان ثبات دی د خپل حکومت او خپل ولس د ګټو پر ضد نه احساسوي. په داسې حال کې چې امریکا وار لمخې د پاکستان د نظامی مرستو یو غټه برخه ځنډولې، د امریکا ولسمشر د پاکستانی ولس نیمګړتیاو ته په پام سره دوی سره د امریکایي مرستو د جاري ساتلو خواهش ښکاره کړ، چې په وینا یې د پاکستان د استخباراتي کړیو د غلطیو جزا باید د دې هیواد غریب او سیلاونو وهلي ولس ته ور نه کړل شي.
constantly evaluate our relationship with Pakistan.
موږ د دې لپاره چې وګورو په ټولیزه توګه د امریکایانو او زموږ له ګټو څخه دفاع کیږي او کنه، با په پرلپسې توګه له پاکستان سره خپلې اړیکې وسیړو. موږ ستر خواهش لرو سو د پاکستان د خلکو په خپل ټولنه او خپل حکومت پیاوړی کولو کې مرستې وکړو، او ځکه نو زبا د پاکستان د استخباراتي ادارو د ضعیفو فیصلو زور د پاکستان د سیلاب ځپلو د امداد بندولو په شکل کې او باسلو ته زړه خنه کړم.
their intelligence services.
باید وویل شي چې تیره میاشت د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان اډمیرل مایک ملن د خپل سوکایل پرې خودو یو نه مخکې د دې هیواد سنټ ته په وینا کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقانی شبکې سره په اړیکو لرلو تورن کړه چې پاکستان بیا دغه مسله ډیره جدي واغسته او دغه تیره اونۍ د دې هیواد ټول ګوندیزه غونډه په د لګیدلې د ترهګرو د ملاتړ تورونه بې ځایه وبلل او پریکړه وکړه چې پاکستان به خپل ملي ګټو ته په اولیت ورکولو د نړیوال هیوادونو سره د برابرۍ او درناوي پر بنسټ خړی کې جوړې او برقرار وساتي. دا چې د براک اوباما د 13 ورځې سرګندونې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په پیدا شوي کړکېچ څه اغیز ولري، دا به په راتلونکو ورځو شپو کې روښانه شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
نن په افغانستان کې د امریکا ځواکونو د راتګ لس کاله پوره کیږي، خو لا هم ډیر افغانان وای چې په سیمه کې امنیت ورس تر بلی د خرابېدو په لور روان دي. د سیاسي چارو شنونکي وای امریکا باید په افغانستان کې خپل تګلارې بدل کړي. په قندهار کې د مشال ریډیو خبريال سید شاه سقیم په دې اړه دغه راپور را لګولې دي.
لنن څخه پر لس کال وړاندې د اکتوبر د میاشتې په 8 منټه امریکایي او برتانوي ځواکونو ل القاعده او طالبانو څخه د سپټمبر د 11 منټه د پیښې د غچ اخیستلو په موخه پر افغانستان برید وکړ. هغه مهال په افغانستان کې د جګړې موخه د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن او د دغه شبکې د نورو چارواکو نیول او محاکمه کول وو. په دې سربېره نړیوالو ځواکونو غوښتل د طالبانو رژیم چې د القاعده غړو ته ځای ورکړي وو. هغه مهال امریکایي او برتانوي سرتیرو د طالبانو پر مورچو هوایي بریدونه کول او د ځمکنیو بریدونو قمانده د افغان ولسمشر پخوانی مرستیال او د دفاع پخوانی وزیر مارشال قسم فهم کوله. 15 اتیا کلنه حجانی بی بی عائشه د هماغه شپو د بمبار یو کیسه کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر لس کلن پوځي حضور وروسته دا مهال ځینې افغانان وایي که نړیوال سرتیری افغانستان ته نه وای راغلي نو دومره پرمختګونه به نه و شوي څومره چې اوس شوي. خو ځینې بیا ورځ تر بلې د ناامنیو زیاتېدونکو پیښو ته اندېښمن دي.
د اقتصاد په بخش کې، د زراعت په بخش کې، د مکتب د پونځي په بخش کې اوس حالات موږ ډېر پرمختګ کړی دی. زموږ اقتصاد ډېر ضعیف و. بسازي دا سړکان جوړ شوه، مکتبونه جوړ شوه، نور دغه کم پلان جوړ شوه. د طالبان په واک کې دا هېڅ شی موږ نه درلودل.
زه په تېر مهال د کندهار ښار اوسېدونکي په امنیت په نگاه کې، په ارامۍ په نگاه کې د طالبانو وخت شو.
خو په کندهار کې د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر وایي که څه هم افغانستان ته د بهرنیو سرتیرو لراتګ سره ځینې پرمختګونه شوي، خو کېدای شي د دوی لوتلو سره بیرته منځلار شي. د په خبره امریکا په لومړي سر کې د خپل ملګرتوب د پاره داسې کسان غوړ کړل چې هغوی د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه وو.
پر شاتګ موجود دی، پرمختګ نشته، ځکه ځینې اداوی خو د بعضې پرمختګ وسته چې د رسنیو ازادي د مکتبونه دي او دا دی وها دی ول د دې د وتو سره سم زه فکر کوم چې بیرته اوزا هغه حالت رسیږي چې هغه دی راتلل. دوی په افغانستان کې د خپل ځان لپاره داسې همکاران پیدا کړل چې هغه متاسفانه د خلکو د خواهش رسی وه او په خلکو یې محبوبیتو ځای نه درلود. یو ځل یې پخوا دوره تېره کړې وه، ډېره توره دوره، ډېره د ظلم او د وحشت و بربریت دوره، د وژنې د ځورونې دوره وه.
احمد شاه سپر وایي چې نړیواله ټولنه که په افغانستان کې د بشر د حقوقو ساتنه غواړي نو باید داسې کسانو ته دغه دنده وسپاري چې دغو حقوقو ته احترام لري. همدارنګه د ده په خبره نه په اداري فساد ککړ کسان کولای شي اداري فساد له منځه یوسي او نه هم قاچاق وړونکي کولای شي د قاچاق مخه ونیسي. دی زیاتوي چې په افغانستان کې د نړیوالو سرتیرو لس کلن حضور یوازې څو کسانو ته ګټې رسولې دي.
موږ ته خو مرګ ژوبل زیاته سوې ده، نارامي زیاته سوې ده، بې ثباتي زیاته سوې ده. څو محدود کسان چې د امریکایانو سره په ارتباط کې دي او قراردادیان دي د هغو ډالرونه ډېر سوي دي او په دوبۍ کې د افغانانو زیات تعمیرونه اوس خریداري سوي دي. دوبۍ په ودانه سوې ده، ولې افغانستان ته چندانې ګټه عامو خاص ته نه ده رسېدلې؟ څو محدود کسان نهیسه.
خو شنونکی او د سیاسي چارو کارپوه نور نواز پیاوړی بیا په دې اند دی چې اوس لا هم وخت نه دی تیر شوی. دی وایي که امریکا د افغانستان اداره سمه کړي، پخواني تجربه کاره پوځي سرتیري بیرته پر دندو وګماري او په افغانستان کې د مصرف کیدونکو مرستو سمه څارنه وکړي، بریالیتوب به یې په برخه شي.
امریکا که غواړي چې په افغانستان کې کامیابي ترلاسه کړي، لومړی کار باید وکړي چې د افغانستان اداره باید سلیم یا د ادارې په سلامتیا کې کوشش وکړي، او دویمه دا دی چې د امنیتي مسایلو په ارتباط کې زموږ اردو هغه پخوانی اردو چې په سلسله تجربه شوی وه، تعلیم او تربیه لرل، مسلکونه لرل، او د افغانستان د ځمکې سره، د افغانستان د ولس سره، د افغانستان د روحیاتو سره بلده وه، هغه اردو هغه سی منصب یې رسانې وویستل. دویمه دوی دا لویه اشتباه وکړله، هغوی نه د کار واخلي، په اداره کې دې هم تر واخلي، په ملکي برخه کې، په صنعتي برخه کې تر واخلي، د ماري په برخه کې تر واخلي، او درېیم نه دی چې د اقتصادي برخه کې دې هغه مرستې کومکونه چې تر اوسه وکړل چې دومره میلیاردونه ولګېدل، یو دوه درې څلور میلیاردونه دې نور ملګوي او دقیق دې ولګوي.
ټاکل شوی ده چې دا روان کال تر پایه به امریکا له افغانستان څخه د 150 په شاوخوا کې خپل سرتیري وباسي او تر 2014 میلادي کال پورې به د افغانستان د ټولو سیمو د امنیت واک افغان سرتیرو ته وسپاري. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
اسلام او الازهر
په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پاوکم دریو بجو،
مونږ او متلونه
په پاوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو.
د پاکستان لوی اپوزیشن د مخالف ګوند مسلم لیگ نواز دلی په مشرۍ کې مختلف اپوزیشن ډلو د حکومت او د لوډ شیډنګ پر ضد د قومي اسمبلی نه بایکاټ کړی دی. نور حال د اسلام آباد نه ریاض مساخر لاکوي.
د مسلم لیگ نواز دلی په مشرۍ کې د مخالف ډلې ګوندونو د قومي اسمبلی د غونډې بایکاټ وکړو او نیغ د ایوان صدر مخې ته لاړل او دلته یې درنه ورکړه. درنه کې د مسلم لیگ نواز دلی نه علاوه مسلم لیگ همخیال، جمعیت علماء اسلام پاکستان، جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې، پیپلز پارټي، شیرپاو، جماعت اسلامي او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو غړو ګډون لرلو. مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ همخیال ډلې مشر سلیم سیف الله خان وې
دا خو بالکل هغه پاکستان دی چې تور سولو خو دې ته حیران یم چې آئندہ حکومت به دا مسائل څنګه حل کړي. دا لاپرواہی دا بالکل هغه آخر پاکستان زیات په مونږ باندې ګران دی، حکومت زیات ګران دی.
دغه شان د پیپلز پارټي شیر پاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیر پاو وایي چې دا د حکومت خلاف لوم بیګام دی او دا چې اولس دوی ته د خپل نمائندګۍ لپاره ووټ ورکړي دی نو باید چې دوی نن خپل نمائندګۍ وخایي. آفتاب شیر پاو زیاتوي
څو پورې مونږ یو ځای نیو او یو آواز نیو، نو مسئلے خود حل کی گی اور دا بذات خود پا حکومت مان دیو دبو دے چے ٹول سیاسی پارٹ ہے چے کم اپوزیشن کی دی اگر ٹول یو دیشو اور دا دا عوام ترجمانی کی دے نبا دما پا خیل عوام تا دے پذیرائی ملاوے گی اور غیب ہم وی چے کم از کم سو خدا سے دی چے دمگا آواز منگا پارا اچھتے
دا جمعیت علماء اسلام نظریاتی ڈرے غڑے مولوی عصمت اللہ وائی چے دا پارلیمان دا غڑی پا حیث دا دا دوی ملی او دینی فرض دے چے دا غلط عمل او ظلم خلاف آواز پورته کړي او ځکه درنه کې ګډون کړي دی دیوای
دې درنه سره اتفاق او ملګرتیا او همکاري زپ دې کوم چې د دې موجوده حکومت عوامي مسائل حل کول کې ډېر سخت ناکام دي نه عوامي سہولیات سره نه قوم ته تعلیم سره لوټ کسوټ دی بدعنوانی ده کرپشن دی غفلت دی بے حسی ده لہذا د دې حکومت په مخالفت کې تل داد دیا نه تقاضا
د یادونه وردا چې د درنه اعلان مسلم لیگ نواز ډلې سورز وړاندې کړي او هم دغه لړکی د شورو پورز هم مسلم لیگ نواز ډلې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره او درنه ور کړې و ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند د حکومت نه شکایت کوي چې د دوی غړي وجل کیږي او حکومت ورسره دوی سره هیڅ قسمه مرسته نه کوي په دې وروستیو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا یو شمیر په هدفي وژنو کې یو شمیر هزارګان وژل شوي دي نور حال د کوټې نه نیاز مساخیل راکوي
په بلوچستان کې د هزارګانو سیاسي ګوند هزارا ډیموکراټیک پارټۍ وایي دوی نه پوهیږي چې څوک د شیا مسلک او په خاصه توګه د دوی د وګړو پر ضد ترهګر عملیات کوي د یاد شوي ګوند صوبایي مشر عبدالخالق هزارا وایي ترهګرو یې پر ضد ډېر څه وکړو خو حکومت تر اوسه هیڅ هم نه دی کړی دی زیاتوي
یہ تسلسل سے اس میں تندی بھی آئی ہے اور تیزی بھی آئی ہے اور پہلے تو اس طرح ہوتا تھا
اس دا ہزارگانو پر ضد ہدفی وجنی زیادہ شوی دی اول خوبدا سی کے دل چی پر موٹر سائیکلوں با ترگر راغلل او لخپلو عملیات ورست با وتشتے دل خو اوس دوی دوم راز لور شوی دی چی پا گاڑیو کی لراکٹ لانچرو سر راسی او بیا بے گناہ خلق وجنی خو ہی سوکم سن ورتوائی دا حق کوتون دی چاہتا چی دل تا پورا مرستا ترلاسا دا پا حکومت کی ہم دا دوی خلق ستا او پا ادارو کی ہم تا صبح باور نہ وکڑی پا مسلوں کی د شلم ستمبر چې کومه ترګری پیشه لمر سره وسوه او اوس چې تازه پیشه شوه په دې دواړو کې یو گاډي استعمال شوه ده او کارول شوی گاډي یو نمبر لري پښتنه دا ده چې د مستونګ لپی شو ورسته دا گاډي څنګه کوټه ته داخله شوه او کدا داخله شوه هم نو بیا تر اوسه چیرته موجوده و ظاهر خبره ده دغه خلک ته هم دلته مرسته او لاسنیوي ترلاسه دي د هزارګانو د هدفي وژنو پر ضد پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي په بیا بیا سخت احتجاج کړي د تیر منګل د ورځې د مسلکي هدفي وژنې پر ضد هم د یاد شوي ګوند له اړخه لاریون ترسره سو د دغه ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ وایي هر څوک چې دا کارونه کوي هغه د دغه جنگ د پښتنو له خاورې وباسي دی زیاتوي
چې د جن سردارو دا کوم مرګونه روان کړي دي مو د دې سخت ټول پښتون غندنو کې پښتونخوا مو باید پاتې کړي او دویمه دا چې څنګه سره د ایران او د سعودي عرب جنگ سره زموږ په وطن باندې وشي ایران او سعودي عرب خپل منځ کې هر دښمنی لري یا هر دغه لري هغه په کار دادي چې زموږ په وطن باندې د دوی جنگ وي او د افسوس خبره دا ده چې زموږ وزیر اعلی دومره نایله وزیر اعلی ساجد سوزار سنجیده او څنګه چې دې یو خبره به متسنه دې د مخنیوي لپاره په کار دی چې وزیر اعلی مستفی شي د دې چوکۍ د باندې
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ چې د بلوچستان په حکومت کې واکمن ګوند دی د هدفي وژنو پر ضد سخت خبرګون سرګند کړي د دغه ګوند یو صوبایي مشر او د بلوچستان په خوانی صوبایي وزیر سیادت حافظ حمد الله په دغه اړه و مشال ته وویل
ټارګټ کلینګ کده پښتانی کده بلوچی کده پنجابی کده هزارای د جمعیت علماء اسلام په نیز دغه لوی جرم نشته موږ وجه دې په کلکه غندنه کوو دا جنگ ښکاره کوي د مسلک سره چې ګواکې شیعه او سنی یو د بل خلاف دي د دې هغه پورې دښمني ده چې یو د بل وینه څیوي جمعیت علماء اسلام دا وایي چې شیعه د سنی دښمن نه دي سنی د شیعه دښمن نه دي بلکې دا دغه بین الاقوامی او عالمی جنگ دا دغه جنگ نتیجه ده
دا چې جمعیت علماء اسلام په موجوده صوبایي حکومت کې واکمن ګوند دی نو د دوی حکومت د هدفي وژنو پر ضد څه ګامونه اخیستي یا په راتلونکي کې د اخیستلو پلان لري او که څنګه حافظ حمدالله د دغې پوښتنې په ځواب کې وویل
دا مسله چې دا وینو تویدیږي دا د بلوچستان ده. البته مسله دا ده چې اوس د بلوچستان و طرف ته برابرې پاټه او وزیرستان خوونه د مخه لا شروع ده. اوس هغه وینه تویده و شروع کړي پر یو نامه پر بل نامه په کوټه او په بلوچستان کې. دا یو دی جنگ دی چې دا د حکومت او د ادارو درواغ هم وتلی دي.
سیاسي ګوندونه نظر لري چې حکومت د شیا مسلک سر اړه لرونکي او په خاصه توګه د هزارګانو د هدفي وژنو په مخنیوي کې پاته راغلی دی. دوی غوښتنه کوي حکومت دې په دغه لړ کې کوټلي ګامونه واخلي، ګنی حالات به په راتلونکي کې نور هم خراب شي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
موږ او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیر نه کیږي.
جنگ سور سو میرای وستود.
خبرونه موږ او متلونه له مشال رادیو سره د هرې جمعې په ورځ د مازدیګر په پاوکم څلور بجې.
اوریدونکو د غرمې په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. حسیبه شهید استودیو ته را رسیدلې ده د مهم او تازه خبرونو لنډی سره.
د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې اسلام آباد له امریکا سره اوږدمهاله اړیکې غواړي نو باید د امریکا اندېښنو ته هم پاملرنه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره اړیکې په ښه کېدو دي. په اسلام آباد کې د ایبټ آباد کمیشن د اسامه بن لادن کورنۍ لپاره خپل هیواد ته د سنیدو اجازه ورکړې ده. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو به افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو وروسته هم افغانستان یوازې پرېنږدي. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی له لیبیا سره د نوې دموکراسۍ د جوړولو په برخه کې د مرستې وړاندیز کړی دی.
حسیبه شهید وا چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت را رسیدلې دی اوریدونکو قامی ورسپانو ته د کتنی چې د اسلام آباد نه سراج زهیر یې راکوي.
جنگ ورځپاڼه ادارې کې لیکي چې د صدر آصف علي زرداری د مفاهمت د پالیسۍ تر لاندې د متحده قومي مومن حکومت ته واپسي او د مسلم لیگ قاف د خفګان په خدمتو باندې هغه خلکو لکه سا واغستا کوم چې د ولس د کشالو لکه بلا د حکومت په غرزیدو باندې اندېښمن وو. حالانکه دغه خلک د ترهګرۍ په ختمون د معاشي خراب صورتحال، ګرانۍ، بیروزګاری، لوډ شیډنګ او دارنګي نورې ولسی کشالو هوارولو کې هیڅ دلچسپي نه لري. ادارې لیکي چې پیپلز پارټي سره یو وار بیا دا دوه سیاسي ګوندونه ملګری شو او د دوی تحفظات هم ختم شو. نو باید چې اوس حکومت صرف د خبرو اترو او بحثونو په ځای باندې ولسی کشالو اړخته پام لرنه ورکړي، ځکه چې جمهوریت صرف د وټونو د ترلاسه کولو نوم نه دی. دا د یو داسې نظام نوم دی چې چرته ولس خوشاله او مطمئن وي او ولس دا ګڼي چې دوی هم د حکومت برخه ده. د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز پل اداریه د کراچۍ د صورتحال په حق لا د سپریم کورټ په فیصله باندې لیکلې ده. اداریه لیکي چې تیر ورځ سپریم کورټ د کراچۍ په صورتحال چې کوم د خپل اندې نوټس اغسته وو د هغې فیصله واوروله. او په دغه موقع د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري وویل چې د کراچۍ په خراب حالاتو کې سیاسي ګوندونه ککړ دي، چې پکې متحده قومي موومنټ، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نیشنل پارټي، سنی تحریک او جماعت اسلامي شامل دي. اداریه لیکي چې سپریم کورټ خپل کار په خشن تر سره کړو کوم چې د ستاینې وړ دی. اداریه لیکي چې د امن لپاره سپریم کورټ یو لار وټاکله. اوس حکومت له پکار دا چې د سپریم کورټ د خودلې شوې لار پرانا کې د کراچۍ د امن لپاره غوړه ګامونه پورته کړي، چې دارنګ د خراب حالاتو مخنیوي وشي او لز د سکون سا واخلي او چې ورانکارو ته هیڅ یو داسې موقع بیا په لاس ورنشي چې د کراچۍ امن خراب کړي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پوتنخوا حکومت صوبې د ناروالو شډینګ په نوټس اغستو د پیسکو چیف ایگزیکټیو ته هدایت کړی دی چې د ټولو صوبې په شمول قبایلی سیمو کې غیر اعلانیا لو شډینګ او د اضافي بلونو لیګل سلسله دي ختم کړي شي او د واده په حالونو کې دی په غیر ضروري چراغان او بلپونو لګولو باندې بندیز او لګوي او د غرنګ شاپینګ پلازو او مارکیټونو کې هم د بجلی په استعمال کې د کمیره اوستلو لپاره ګامونه پورته کړي. ادارې لیکي چې دا اختیار خبره ده کچره حکومت د بجلی په لوډ شیډنګ کې ناکامه شوی دی، نو د دې ځای اولس هم د دوی نه شاته نه دي. دوی هم د متعلقه ادارو سره هیڅ قسمه مرسته نه کوي او نور سره پکې څه دلچسپي لري، او همدا وجه ده چې لوډ شیډنګ کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي او دغه رنګ نورې مسلې هم را پیدا کیږي. نو باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي او زیات بلونه رالیږل بند کړي، او چې اولس هم د حکومتي ادارو سره خپل پوره پوره مرسته وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو کې به نن د ګارډین او ټایم ورسپانو ته کتنه واوري. دغه ورسپانو د هند او د افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون او پر پاکستان باندې د دې تړون پر اغیز او دغه راز امریکا او پاکستان په اړیکو لیکنې کړي دي چې غټ کې حسیب شهید وړاندې کوي.
د هند حکومت دا پریکړه چې په لیکلې بڼه د حامد کرزي د کمزوري حکومت د تضمین موافقه یې کړې ده، منطقي پریکړه نه ښکاري. هغه ستراتیژیک تړون چې د نهې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو، پکې ژمنه شوې ده چې د سوداګرۍ او ترهګرۍ ضد هڅو په برخه کې له یو بل سره همکاري وشي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه دا تړون له مخې نوې ډیلی منلې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په وسلو سنبال کړي او وی روزي. په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو ځواکونه غواړي چې د 2014 کال تر پایه له افغانستان نه ووزي او د نیټې ته ورنږدې کیږي، نو هند چې په سیمه کې یو پوځي او اقتصادي واک دی او د ځواکمن هیواد هیله لري، ښایي په سیمه کې دا ستراتیژیک دنده په غاړه واخلي. خو پاکستان او طالبان به اوس دغه نوي اعلان ته چې د امنیت، سیاست او سوداګرۍ په برخه کې شوی دی په سترګه ګوري. ګارډین لیکي هند ته ښایي دا ګرانه پریوزي. هند له 2000 کال را په دې خوا د افغانستان په مسله کې خپله ونډه پراخوي، سیمه ایز کنسلیټ دفترونه پرانیزي، لارې جوړوي او د بنسټیزو پروګرامونو له لارې خپل اغیز زیاتوي. هند نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته له افغانستان سره کړې ده، خو روانه اونۍ د هند تړون له افغانستان سره یو ډول له خطره ډک دی. په نوي ډیلی کې څوک دا خبره نه کوي چې د هند پوځیان او امنیتي ځواکونه به افغانستان ته استول کیږي، خو هند ژمنه کړې ده چې افغان ځواکونه به روزي. دا سرکاري چې د هند لومړي وزیر منموهن سنگ دا اندېخنې هغه وخت اړخ تکړې چې له ولسمشر کرزي سره یې ولیدل او وی ویل له افغانستان سره زموږ همکاري د یو پرانیست کتاب په بڼه ده او موږ د ګډ تمدن اړیکې لرو. د هند وزیر اعظم دا هم وویل چې د 2014 کال تر پایه چې افغان حکومت ته امنیتي مسؤلیتونه سپارل کیږي، هند به د افغانستان د خلکو تر څنګ وي. منموهن سنگ دا اندېښنه هم څرګنده کړه چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، نو د ده په وینا ترهګر به بیا د هند په خلکو د وژلو هڅه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې په وینا د هند مشران به هم یوه ورځ لکه امریکایان، انګریزان او د نړۍ یو شمېر نور ځواکونه چې افغانستان ته تللي او پښیمانه شوي دي، دوی به هم پښیمانه شي او د پاکستان له امله به خپله ډیر زیان وکړي. ټایم ورځپاڼه بیا لیکي هر څوک چې په پاکستان کې سیمه ایز تلویزیون ویني، ښایي په دې اړه سوچ ونه کړي چې پاکستان له امریکا سره جګړې ته ملاتړي. خو پاکستانی پوځیان د دې سربیره چې په خپله خاوره کې له یو شمېر امریکایي دښمنانو سره سوله کړي، له امریکا سره یې هم روغه وکړه. البته په دې برخه کې هر بدلون راځي، د واشنگتن اختیارات لږ دي. واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي. د ټایم ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي پټ غواخونه دا دي چې امریکا خایي په خپله د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان په خاوره کې عملیات وکړي. خو دا کارونه به په لویو خارونو کې لکه میرانشاه کې امریکا د دې لپاره ونه کړي چې ولسی وګړي به پکې ووژل شي. د پاکستان د جنرالانو لپاره بیا پر ځمکه د امریکا د برید په پرتله د بی پیلوټه الوتکو بریدونه غوره دي، خو امریکا اوس غواړي چې د دې پر ځای چې د طالبانو له مشرانو سره سیاسي روغه جوړه وکړي، د حقانی شبکه وځپي. د روان کال په پیل کې د پاکستان په مرسته امریکا له ابراهیم حقانی سره پټې خبرې پیل کړې. ابراهیم د سراج الدین حقانی ورور دی. جنرال کیانی چې کله په یو بیان کې وویل ارمیرن مولن پوهیږي چې ټول هیوادونه له حقانیانو سره اړیکې لري، مطلب یې دغه اړیکو ته.
حسیب شهید وا چې د ګارډین او د ټایم ورځپاڼو مقالې تاسو ته دراوړولي. په افغانستان کې د نامنیو کچه په دې وروستیو کې لوړه شوې. د امریکا او ناټو چارواکي هیله ښودلې چې د ټاکل شوي پلان مطابق په افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه شي. افغان چارواکي بیا وایي د افغانستان امنیتي وضع هغومره خراب نه ده لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کیږي. نور حال د واشنگتن نه د مشال ریډیو خبريال هارون باچا په دې رپورت کې راکوي.
په دغه غونډه کې د ناټو دفاع وزیرانو په دا مقصد چې په افغانستان او لیبیا کې د یاد سازمان ماموریتونه له بریا سره مخ شي تر دا منځ د همکارۍ او د لا پیاوړي کولو په لارو چارو غور وکړ. راپورونه د پوځي چارواکو په وینا په افغانستان کې د یاغیانو شمیره د 20,000 نه تر 25,000 تنو پورې ښایي چې د مقاومت لپاره د ناټو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف 1,000 ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. له غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا په برسلز کې خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان خراب امنیتی وضعیت ته په کتنې ډاډ څرګند کړ چې افغان ځواکونو ته د امنیتی ذمہواریو د سپارلو پیل شوی بهیر به په کامیابۍ سره پر مخ یوړل شي. که څه هم چې سختې جګړې پر مخ پرتې دي، د ځواکونو په شمیر کې د تیر کال زیاتوالي د مسولیتونو د انتقال لپاره ښه شرایط رامنځته کړي او موږ د افغان ملي امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی.
The Afghan National Security Forces.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ به د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د برسلز خبري غونډې ته د ناټو عمومي منشي انډرس فوګ راسموسن وویل چې سازمان به د افغانستان ځمکني حالاتو ته په پام سره په دغه هیواد کې خپل مشن سرته ورسوي.
Training and education of Afghan security forces.
د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او پوهنه به د 2014 کال نه ورسته هم زموږ د ستراتیژۍ یو مهمه نقطه وي. دا خبره چې په دې لړ کې به اضافي همکارایو ته ضرورت پیښ شي او کنه، زما په فکر د غارزونه به لږه د وخت نه مخکې یو عملی وي. د دې انحصار به تر ډیره د 2014 کال تر پایه په امنیتی حالات وي. نوموړي دغه راز افغانستان سره د ناټو د کلکې ملګرتیا عزم ښکاره کړ چې دغه پیغام یې بیا د سیمې هیوادونو ته هم رسول وغوښتل.
We will stay committed.
مونږ به افغانستان خوشې پرې نګدو، مونږ به خپل وعده ټینګ ولاړ وو سیګو. ښکاره ده چې زموږ مقصد هم دغه دی چې افغان امنیتی ځواکونه د ټول افغانستان د امنیت ساتلو ځمواره پر خپل غاړه واخلي. خو زما په خیال د افغانستان د خلکو او هم یې د گاونډیانو لپاره په دې خبره پوهېدل ډیر مهم دي چې مونږ به خپل ژمنه کلک ووسو او دا چې په شابه کومه امنیتی تشا پرې نګدو. د افغانستان دفاع وزیر عبدالرحیم وردک چې د ناټو په غونډه کې برخه درلوده وویل دغه د هیواد ځواکونو تیاری نیولی سو په نږدې راتلونکي کې د هغو سیمو چې زیاتې خطرناکې ګڼل کیږي د امنیت ذمہواری سنبال کی. نوموړي د هغو پلانونو چې پترس کې طالب جنگیالي بیرته د افغان ټولنې برخه جوړول کیږي د بریا ذکر هم وکړ چې په خبره په دوی کې زیاتره هغه تنان دي چې له یاغیتوب سره په نظریاتي توګه ملګري نه دي. افغان دفاع وزیر زیاته کړه د افغانستان امنیتی وضعیت هغه څه خراب نه دی لکه څنګه چې مطبوعات وړاندې کوي. نوموړي په افغانستان کې په دې ورستیو کې رامخته شوی تروریستي پیښو ته په اشاره وویل چې طالبان اوس مهال د مخامخ جګړې کولو توان له لاسه ورکړی او ځکه یې نو خپل تکتیک بدل کړی او د سړک د غاړې په بمی چاودنو او هدفي وجنو یې ګوتې پورې کړې دي. د ناټو چارواکي او دفاع وزیران په افغانستان کې د بریا هیلې په داسې حال کې څرګندوي چې دغه 13 میاشت د ملګرو ملتونو لخوا په خپور شوي راپور کې په دې هیواد کې د تشدد د پیښو میاشت نه کچا د تیر کال په پرتله سخت کال لوړه خودل شوې ده. د لیبیا په اړه بیا راپورونه وایي د ناټو دفاع وزیرانو تر هغې چې دغلته د نوي لویدیز پلوه رژیم پر وړاندې وسلوال مزاحمت دوام لري د هوایي عملیاتو د جاري ساتلو پریکړه وکړه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
دا ریپورټر وداؤٹ بارډر په نوم د خبرلانو د ساتنې نړیوال ادارې د ترکمنستان د عدالت هغه پریکړه غندلې چې د ازادۍ اروپا د ریډیو د ترکمنی سانګې خبریال په یدي تور د 15 کالو د بند سزا اورولې ده چې ګوکې د هغه له خپلوانو څخه یو کس د ځانمرګ برید کولو کوشش ته هڅولی وو. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه نور تفصیل لري.
ریپورټرز ود اوټ بارډر یا د خبریالانو د ساتنې نړیوال ادارې د ترکمنستان د اخل نومي صوبې په کاخکا سیمه کې د عدالت لخوا د آزاد اروپا د ریډیو د ترکمن څنګه خبریال دولت مراد یاسکولیف ته د 15 کلن بند د سزا غندنه کړې ده. د خبریالانو د ساتنې نړیوال ادارې ویلي عدالت خبریال دولت مراد یاسکولیف ته یوازې د 2 ساعتونو لمکدمې وروسته د 15 کالو سزا واوروله، کوم چې د یاد سوي ادارې په خبره د عامو مکدمو له طریقې کار څخه سرغړونه ده. د خبریالانو د ساتنې نړیوال ادارې ویلي دولت مراد یاسکولیف ته د آزاد اروپا د ریډیو ترکمنی څنګه ته لسپینو خبرو ډکو ریپورتونو پر جوړولو او په خپل بلاک کې د رښتونو لیکنو لامل د سزا اورول سوې ده. دولت مراد یاسکولیف یو له هغو خبریالانو څخه وو چې د جولای پر اوومه نیټه د اشکاباد د ابدان په سیمه کې د خونړۍ پیښې خبر تر ټولو لمه خبر کړی و. د ترکمنستان د حکومت پر انکار سربیره د دې پیښې خبر ډیر په چټکۍ سره خپور شوی و او چارواکو له هغه وروسته د بلاګ لیکونکو ژورنالیستانو او د ابدان د عامو اوسیدونکو په نیولو هغوی ته په ګواښونو کولو له هغوی څخه په پوښتنو کولو او د هغوی د موبایلي ټلیفونونو او کمپیوټرونو په نیولو پیل کړی و. د جولای پر 14 نیټه دولت مراد یزکفلیو په خپل سیمه کې د پولیسو یوې تانې ته اوربلل شوی و او د ملي امنیت د محکمې یو چارواکي هغه ته خبرداری ورکړی و چې که یې د نوم بدونې د معلوماتو له خپرولو لاس وانخیست او له پارولو یې ډډه ونه کړه نو نتیجې به یې په عدالت کې وویني. د خبریالانو د ساتنې نړیواله اداره د آزاد اروپا د ریډیو د ترکمنې څانګې د مشرې الګل جمال یازلیوا له خولې لیکي چې دولت مراد یاسکولیف یو داسې خبریال دی چې تل د خبرو کولو لپاره تیار وي او تل د بشري حقونو او درغلیو په شان د حساسو موضوعاتو په اړه له سپینو خبرو ډک رپورټونه جوړوي. الګل جمال یازلیوا زیاتوي د دولت مراد یاسکولیف وروستي رپورټونه د ځورولو او د پولیسو لخوا د تشدد په اړه وو په کوم کې چې هغه د خپل سیمه خلک ژغولي وو. دولت مراد یاسکولیف د سپتمبر پر 8 نیټه په دې تور کې نیول شوی وو چې د ځانمرګ برید لپاره هڅونې کړې وې. د ترکمنستان د جرمونو په قانون کې د داسې څه سزا تر 5 کالو بند کېدای شي. دولت مراد یاسکولیف اوس لاس ورځې وخت لري چې په دې سیمه ییز عدالت کې د خپل سزا پر ضد اپیل وکړي. د خبریالانو د ساتنې نړیوال ادارې یا ریپورټرز وداوت بارډر پر دې عدالت ژغ کړی دی چې د نیول سوي خبریال دولت مراد یاسکولیف سزا دې ختم کړي او د هغه د خوشی کولو امر دې وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
برطانی ورسپانی دی گارڈین پا یو مقاله کې لیکلی دی چې په سوریا یا شام کې لهغه رستو تاوتریخوالی پر زیاتی دو دی چې ملګری ملتونو د بشار الاسد رژیم پر ضد د بندیزونو په لګولو کې پاتې راغلی و. ورسپانه زیاتوي چې په دې هیواد کې اوس ډیر خلک په دې نظر دي چې سفارتکاران دوی نشي ژغورولی. زمونږ همکار بوریوال کاکړ د گارڈین ورسپانی دا مقاله لوستلی او غټ ټکی یې تاسو ته وړاندې کوي.
ګارډین روزپانه د مقالې په پایل کې لیکي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد شپږ میاشتې وړاندې راپورته شوی احتجاج کې د هومس او هما په ښارونو کې مظاهرچیان په لومړي سر کې پر امن وو خو وروسته په غوسه سو. ورسپانه د هومس د یو مظاهره کوونکي له خولې لیکي چې دوی ته اوس بې له جګړې بله لاره نه در پاتې. دا کس زیاتوي چې د هومس اوسیدونکي په دې ښه پوهیږي چې نړیواله ټولنه له دوی سره نه ده ولاړه. روس او چین به تر خپله وسه د بشار الاسد ساتنه کوي. ګارډین د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د چارواکو له خولې لیکي اټکل کیږي چې فرانس او امریکا به د سوریې یا شام پر ضد د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته یو نوی قرارداد وړاندې کړي. ورسپانه لیکي تر دې وړاندې روس او چین د تیری سه شنبې په ورځ د سوریې پر ضد د بندیزونو له ګواښه ډک قرارداد ویټو کړی و. د ګارډین په لیکنه د روس او چین لخوا د قرارداد ویټو کول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې د امریکا لخوا د سختې غوسې سبب سو او د امریکا سفیره سوزان رایس له غونډې ووته. ورسپانه لیکي که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له غونډې څخه وتل د معمول خبره ده خو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غونډې د وتلو په بڼه کې دا احتجاج په تیرو څو کلونو کې په لومړي ځل وسو. مقاله زیاتوي امریکایي سفیر که څه هم د چین او روس نمونه وانخستل خو په اشاره سره وویل چې دا یو ډیر لویدلی ګام دی چې څوک د سوریا د ولس پر ځای د دې هیواد له رژیم سره ودرېږي او وسلې ور باندې خرڅوي. سوزان رایز زیاته کړې ده په داسې وخت کې چې په منځني ختیځ کې په چټکۍ سره بدلون رامنځته کیږي نو آیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به له ازادي غوښتونکو سوله ییزو مظاهرې چانو سره درېږي او که بله داسې یو رژیم سره چې وسلې په لاس کې دي بشري حقوق او انساني درنښت تر پښو لاندې کوي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او تاسو واوریدل د بوریوال کاکړ رپورت چې د سوری د شام د پر حالات وو.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی د بشری حقوقو نړیوال ادارې وای د پاکستان حکومت او امنیتی ادارې په دې کې ناکام شوی دی چې په بلوچستان صوبه کې د شیا مسلمانانو ژوند د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د دغه راپور مهمه برخې د فرخنده وزیر ناورو.
ای پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان پولیسو د تیرې چهارشنبه په ورځ ویلي دوی د هغه سنی او پکو ډلو خلاف عملیات پیل کړي چې د بلوچستان صوبه کې د شیعه مسلمانانو په وجنه کې ککړ دي. په پاکستان په نړیواله کچه نیوکه کیږي چې په دغه صوبه کې فرقه ایز خطې زیات شوې دي. د بلوچستان د پولیسو یو اعلی چارواکي حامد شکیل ای پی خبری ایجنس ته ویلي دوی په دغه لړ کې تر سلو پورې مشکوک کسان نیولي دي او د هغوی نه پلټنې روانې دي. دغه صوبه کې په دې وروستو کې شیعه مسلمانان د حملو لاندې دي چې یو شمېر کسانو ته په وسلوال مریدونو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د بلوچستان د کوټې اوسیدونکي وایي پولیسو له هغې وروستو پلټنې پیل کړې چې د دغه ښار اوسیدونکي د شیعه مسلمانانو د وژنې خلاف راووتل او مظاهرې یې وکړې. د تیرې نهې په ورځ په کوټه کې نامعلومه وسلوالو په یو بس ډزې وکړې چې پکې د هزاره قبیلې څوارلس کسان ووژل شول او دوه اوس هم په مرګونی حال کې په روختون کې داخل دي. خبری ایجنس لیکي د تیرې میاشتې په شلمه نیټه وسلوالو د بلوچستان په مستونګ ضلعه کې شپږ شیعه مسلمانان اول د بس نه کوس کړل او بیا یې په ډزو ووژل او له دغې وروسته د وژل شوو کسانو د کورنۍ درې کسان هم په لاره ووژل چې د خپلو عزیزانو د مړو اوچتولو لپاره را روان وو. د بشري حقونو ادارو د پاکستان په حکومت سختې نیوکې کړي چې د هغه وسلوالو ډلو خلاف عملیات نه کوي چې په دغه هیواد کې په فرقی ځنخطو کې لاس لري. د هیومن رائټس واچ د ایشیا ډایرکټر بریډ ایډمز وای په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو وژنه یو وحشیانه عمل دی او زیاتوي دا د دغه حکومت ناکامي ښایي چې د خپلو هغه اوسیدونکو حفاظت نشي کولای چې ژوند یې د خطر سره مخامخ دی. امینستری انټرنیشنل بیا وای نسلي فرقیز او سیاسي وژنې د پاکستان په امنیتي ادارو یو شمېر نیوکې پورته کوي چې بلوچستان صوبه کې د خلکو ژوند د غیر یقیني او خطر سره مخامخ کړي.
د بلوچستان خبريالانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته پریکړه کړې ده چې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فیاض عیسا د امر باوجود به وسلوالو خبرونه خبروي. په دې لړ کې به د مشرانو خبريالانو یو ډله چیف جسټس سره ملاقات هم کوي. خدای نور ناصر د کوټې نه نور حال لاکوي.
په کوټه کې تر دې وروسته چې دوه ورځې مخه د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فیاض عیسا رسنیو ته امر کړی و چې د وسلوالو سازمانو خبرونه دې نه خپروي. د جمعرات په غرمه د مشرانو خبريالانو او د ورځپاڼو د مالکانو یو بیړنۍ غونډه وسوه. سره د دې چې دوه ورځې د وسلوالو سازمانو خبرونه هیڅ یوې رسنۍ هم په بلوچستان کې خپاره نه کړو، خو په دې غونډه کې یې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به یې د پخوا په څیر خپروي. په کوټه کې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مشر خبريال کاظم مشال ته د دې امر په هکله وویل.
سو ورځ مخکې هلته یو د کیس وو، هلته چیف جسټس یو عبوري حکم تحت د پابندۍ ولګول چې هغه تنظیمان چې د دې سره د دې باندې انټی ټیرریزم اکټ تحت پابندی دي، د اخبارات او ټلویزیونان د دې چې هغه پروپاګاندا دي دا باید چې نشر او د دې شایعت نه وکړي.
کاظم په خپل خبرو کې زیاته کړه چیف جسټس قاضي فیاض عیسا د بلوچستان رسنۍ د بلوچستان د ناامنۍ ذمہوار وبللې او په همدې یا داسې امر ورکړ. پخپله کاظم او ټول نور خبريالان وایي دوی هیڅ کله هم داسې خبرونه خپاره کړې نه دي چې د ناامنۍ اورته لمن وهي.
موږ پخپله د ذمہ دار خلک یو صافیان دلته هغه پخپله دا کوشش کوي چې داسې کار نه وکړي یا داسې ریمارکس خپل اخبارات کې شایع نه وکړي چې هغه دلته معاشره کې یو نفرت بنیاد جوړ شي.
یو بل مشر خبریال او په کوټه کې د ډان ټلویزیون بیورو چیف سید علي شاوایی د خبریالانو په دې غونډه کې په ګډه دا پریکړه سوې چې رسنۍ به د هیڅ چا تر اغیز لاندې خپل خبر نه خپروي او هغه څه چې حقیقت دی لیکي وایي او کوي به یې.
موږ دا فیصله وکړه چې موږ به د صحافتي اقدارو مطابق د دې خبرې چاپو او موږ د آئین او د قانون پابندي کوو. کوم چې دغه د صحافیانو غونډه وه په دې کې صحافیان ته چې کومې دمکۍ ورکول شوي دي پر هغه ډېر د تشویش اظهار وسولو. د صحافیان چې څه مطلب زموږ مشران وو زموږ ملګري وو هغو دا وویل چې د پرېشر لاندې به پر صحافت باندې موږ هېڅ کمپرومایز نه کوو.
د یادولو وړ ده چې په بلوچستان کې د تیرو څو کلونو امنۍ کټول اوسیدونکي متاثره کړي، نو په دې صوبه کې خبریالان او رسنۍ هم د نور پاکستان په پرتله زیات متاثره کړي دي. او د خبریالانو ځینو نړیوالو اتحادیو بلوچستان په 2010 میلادي کال کې په ټول پاکستان کې د خبریالۍ لپاره خطرناکه صوبه ګرځولې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، په پاکستان کې د توانای بحران ورسته ورزه سیوا کیږي. د لوډ شیډینګ کې د حکومت د وینا باوجود هم اوس هم لوډ شیډینګ روان دی. په پیښور کې د توانای په اړه باندې یو کانفرنس یو دستوري اهتمام شوی و چې نور حال یې د پیښور نه د مشال لډیو خبریال غلام غوس را کوي.
د دې غونډې د مخې په اړه د پیښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر عظمت حیات مشال ریډیو ته وویل،
خبردار دا یو ډیر اهم ورکشاپ دی چې ایکسپرتس را جمع شوی دي. نن سبا دور د اقتصاد دی، هغه جیو سټریټیجی ختمه ده، جیو اکنامکس دی. موږ چا سره مقابله کوو؟ په اقتصاد به کوو. دا نه چې موږ سره وسایل نشته یا د خلکو کمی دی یا په موږ باندې الله فضل کړي، خو زموږ د پلاننګ نشته. او که پلاننګ شته بیا امپلیمنټ کیږي نه. اصل کې کوو ګورم ته د امریکې کیبینټ وګورې، هغه کې لسته کسه کم از کم پروفیسرانی. زموږ بدقسمتي ده چې د یونیورسټو د بارني ادارو خپلو کې انټریکشن نشته. که پلاننګ کمیشن څخه یونیورسټی ته نه خبر، یونیورسټی د نورې دنیا هم دقه سي چلیږي، ریسرچ یونیورسټو له ورکي او د بزنس مینانو یا د بهر دنیا او د یونیورسټو خپلو کې چې تعاون نه نو عمل ترکې نه کوي.
د پیښور پوهنتون د یو بل استاد قبل ایاز نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د معاشي پرمختګ په لاره کې کوم رکاوټونه دي، نو هغه وویل،
یو ډېره غټه وجه زمونږ د امن او امان ده، او بالخصوص په خیبر پختونخوا کې چې د امن او امان د وجې نه دلته د معیشت سرګرمۍ نشته او تعلیم هم نشته. کره خبره ده چې یو مور پلار به هم دا نه غواړي چېرې دغه بچي مدرسو ته لاړ شي یا تعلیمي ادارو ته لاړ شي، او هلته بیا د دوی لاسونه را شي او دوی ژوندي پاتې نه شي. نو د دې وجه نه هم د خوف یو کیفیت دی. او زمونږ محصلینو او سټوډنټانو چې کوم ماهرین د قانون دي، هغوی دا وایي چې زمونږ چې کوم ادارتي نظام دی، دا نظام هم داسې دی چې دا حوصله افزایی نه کوي د ډیرو خلکو، او د دې وجه نه هغوی خپل خرندان محسوسوي او بیا د دې وطن نه یا د دې ادارو نه تنګ شي او بیا غواړي دا چیرته چیرته بل ځای لاړ.
په دې غونډه کې په پاکستان کې د توانایي په بحران باندې هم خبرې اترې وشوې چې په پاکستان کې د توانایي بحران د پرمختګ په لاره کې یو لوی خنډ دی. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس تیر مشر نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل،
تا سر چې بجلی نه تیل نه نو کارخانه بس چلیږي، خلکو له روزګار بس ملوي. حکومت ته پکار ده چې د انرژي غم وکړي کنه، د تیلو د بجلی تنظیم وکړي چې کله پورې دا نه کیږي کارخانه بن چلیږي، روزګار هم چل نه ملوي.
په دې غونډه کې په دې خبره هم بحث وشو چې د ټولو نه په اسانه بجلی د اوبو نه جوړول کېدی شي، ولې پاکستان تر دې دمه خپلې اوبه په ښه توګه د بجلی د پیداوار لپاره نه دي استعمال کړي.
زما نوم ډاکټر بادشاہ منیر دی، زه ډایرکټر پی این ڈی ایم او پیښور یونیورسٹی. 90s کی او 80s کی فیزیبلٹی رپورٹس راغلی چې بجلی موږ د اوبو نه څونه پیدا کولی شو. یو 44 مقامات دا سیو سلور سلویخ چی پا نادر نیریا کیو پا چترال کیو چی دیدین منگ 45,000 پینزه سلویخ زر میگا وارد بجلی حاصل اولی شو، او انتہائی پا کم قیمت باندی لکه دا نیمی روپای نکم میگا یونٹ با منگ ترازی.
پا پیخور پوانتون کی دا غنڈا دا پاکستان دا پلاننگ کمیشن دا سوری داندی او دا پرمختگ دا نڑیوال اداره ڈی ایف آئی ڈی پا مالی مرستا پا پاکستان کی دا معاش دا پرمختگ پا موضوع ترسر شوا.
په پیښور کې د مرکزی جیل نوی جیل د جوړولو پریکړه شوې ده چې د موجوده جیل کې کم زندانان کم قیدیان دي هغه به د صوبی سلور ضلع ته لیږل شي. نور حال د پیښور نه د مشال لیډیو خبریال خالد خان را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په پیښور سنټرل جیل کې د ترخګرې په تورونو بندیوان با د صوبې سلور زندانونو تیمرګرا، کوهاټ، لکی مروت او بټګرام ته انتقالول شي. د پختونخوا د جیل خانجاتو وزیر میا نثار ګل کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل د پریکړه سنټرل جیل پیښور کې د نوې ودانۍ د کار پیل کېدو وروسته شوې ده. کوم د پاره چې صوبایي حکومت دوه اربا او څلوېښت کروڑ روپو پنګه منظور کړې ده. د زیات کړه چې په پیښور جیل کې عام قیدیان به مردان سنټرل جیل ته اړول شي. دمیان سارگل پوینا دا سات په پیښور جیل کې څه د پاسه اتوی سو قیدیان دي، چرته چې د ترخګرې په تورونو ککړ بندیوان هم په یو ځانګړي بلاک کې بندي دي. خو د وضاحت اونه کړو چې ترخګرې ایک لاندې بندي قیدیانو د پاره به د صوبې په نورو زندانونو کې جلا جلا ځایونه جوړول شي او کنه. په پیښور کې د بشري حقوقو د ادارې یو ویان او نوموړی خبریال غلام دستګیر وایي چې داسې خلک نورو جیلونو کې عام قیدیانو او چارواکو د پاره ستونزې هم پیدا کول شي.
موږ په جیلونو کې د وړاندې نه په گنجایش نه زیات قیدیان ځای کړی شوي دي، چې دغه نور قیدیان چې د ترهګرې د الزامات لاندې د نور ځایونو کې قید دي او د دې جیلونو ته را منتقل کړی شي، نو د دې قیدیانو شمېره به ډېره زیاته شي. او په دې صورت حال کې زما نه دی خیال چې د قیدیانو بشري حقوق به صحیح طریقې سره د هغې حفاظت وکړی شي. دویمه خبره دا چې د جیلونو په ماحول باندې به هم د دې ډېر اثرات وي. اوس پورې دا خبره نه ده معلومه شوې چې دا ملزمان او مجرمان به عام قیدیانو سره یو ځای وي که بل ځای به ورته جوړ کړی شي. او درېیمه خبره کومه چې ده هغه دغه ده چې هر کله چې دی دې جیلونو ته راوستلی شو، نو په دې جیلونو باندې به د حملو امکانات هم وي.
د ویلو وړ ده چې پیښور جیل د ښار په منځ کې د انګریزانو د وخت آباد دی او د دې ودانۍ زیات تر برخه اوس د اوسېدو جوګه نه ده، چرته چې د حکومت د یو چارواکي په وینا صرف 1200 قیدیانو ساتلو گنجائش شته. خو دا مهال په کې څه د پاسه 2300 قیدیان بندي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.